صباحكم خير د افغانستان په وخت د شپې نه بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غږ اسمه کړی دی چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره دی وی کاری ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر 28مه په یوه بیان کې ویلي چې د کاري ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاري ډلې پر پرانیست غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزاتون بای ویلي چې د افغانستان لپاره د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمو پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو کې لرینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک یا ولری. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په لاویانو د نومبر په 23 د هغه د خوشي کولو لپاره لرینو پیل کړی و چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانونو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20 په یو بیان کې ویلي چې مارک سویډن ګایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. 40 کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشه یي توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ و. 60 کلن ګایلی د 2014 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و او 80 کلن جان چې په امریکا کې د سو بیجنګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2021 کال کې ونیول شو او د کال وروسته په عمري بند محکوم شو. بل پلاو چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغې تبادله کې چې میاشت وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې دولس مشر بایډن او شي جینګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو د پوځ په بریدونو کې لکتر لګول اسکسر مزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر 28 د کمال عدن د روغتون ته نږدې په وکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویل و چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې پر هغه کم به هم وایي بریدونه کړي چې په تیر کال کې د جګړې له کبله یې بې ځایه شوي خلکو په کې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کمپ کې وطن وژل شوی دی. د بریدونو په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیلو لوربند وروسته په غزې کې دوربند لپاره هیله مند دي. روسي خبر په چې اوکراین چارواکي وایي روسي د پلازمینه کیف په ګډون د خارکیف او اودیسا د انرژي پر تاسو پراخ بریدونه کړی. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني ګالو شینکو نن د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د شدیدو تنفسي ناروغي او شري لامل تر 213 ډیر کسان مړ شوي دي.
ونه کوند کې وي او شدید تبه او سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم.
روان جمعې ته د افغان کډوالو اندېخنې
قلمي دغه مؤمنان مې دغه اړ دي د زوی کمان مې دغه اړ دي ورور خپل د مدغه مؤمنان مراد کولار قلا دغه کمالات کوم دي د دې تشويبني لري او چن موږ درګه په جلال کډوري پخسي
میدان مردګو کې د فابریکو جوړیدل
کاریګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرې داخل دي فابریکې کې.
پروان کې تر نورو پرونه حمله لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له ملم لري شوې دي. یادو سازمانونو خبردار ورکړي چې دا واپس اړې دو سره به په راتلونکو میاشت کې د ناروغي لزیات شي. پرته وخت کې شمیر کورنۍ هم وایي چې روغتیا خدماتو ته د لاسرسي له ملي ماشومان چې په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته ومړ شي دي. ډاکټران سخت یخنۍ د واکه کړتي او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسب تغذیه نشټوالی د ناروغي اصلي لاملونه ګڼي. نور جزات سنکه کړ پر
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینو بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 109903 پیښې او 106 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.1% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخې 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلستر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1.09 پیښې او 105 مړینې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو کې وې. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3.94 شکمنې پیښې او 45 مړینې راپور شوي چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغۍ باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبه درلودل کله مې ډاکټر ته ویوړ هغه نو هلته هم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته چاته دوام نه ورکوي خصوصي تمانو سو وړلی هماغه و په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړه. ډېره سخته خفه یم په خو دا نور ټول واړه مې مریضان دي هغه هم راته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر په راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینه او بغل د پیښو مړینې شمېر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوي او خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخته کېږي باید د خپل ځري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز کړه شي.
د طالبانو حکومت د عامی روغتیا وزارت هم سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په 13 ویلي و چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي و.
روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر ویلي دي چې د اکتوبر میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ شوي دي. پر همدې موضوع مې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده وپوښتل چې 213 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ کېدو څومره لویه فیصدي ښکاره کوي؟
بلې څنګه چې ژمی مخ پر رسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي اول ته د ژوند شرایط ډېر ټیټ دي او اکثرا خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کې اکثرا ماشومان چې د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي. نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه پنځو کالو څخه کم وي کم وي او دوی کې د دوی وفات چې فوق العاده زیات وي. یو خو په خپله سینه بغل ناروغي داسې یو ناروغي ده چې دا په خپله د تنفس سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس وي یا که بکټیریا وي دا ځای نیسي او بل اخره د هغې د اکسیجن د کمیدو سبب کیږي. خو دلته بیا ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې په یوازې دي چې هغه رواجونه دوی لپاره چې دی ګټه ورسوي بلکې نقص رسوي. لکه اکثرا موږ ګورو چې په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په ښار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي نو د سینه بغل په وخت کې میندې اخرې سینه په ویکسو دغه غوړوي او یا کوټپ کېږدي او د بلې ټوکۍ د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپله دغه د پښتو حرکات محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه ساه نه شي اخیستی چې دا د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي. او یا هم هګۍ اخرې په ټوټه پورې مخري مخي او مخ او شا هغه ټوټه د هګیو باندې چې مخلی وي هغه پې کلکه تړي. او یا هم په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونې دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخري په کوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخلوي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو حرکات فوق العاده محدودوي چې دغه په خپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کېږي. او بله علت هم دغه دی چې کله په ژمي موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي نو یوه کوټه ګرمۍ د کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوا یې بدله شي هغې ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي. نو چې کله پلاستیکونه بندوي د یوې خوا خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خار د باندې څخه هوا نه راداخلېږي. د بلې خوا څخه چې دی دلته دننه په کوټه کې تعداد د فامیل ډېر زیات وي نو هغې کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کړي. نو اوس که چېرې دغه ماشوم په سینه بغل باندې دلته اخته وي دا په خپله د سینه بغل دغه د اکسیجن کمواله د سینه بغل د لازمي
اوس ډاکټر صاحب ورسته دینه هلته په افغانستان کې باندې مخ په سړېدو ده او هلته د خلکو روان اقتصادي وضعیت هم معلوم ده. په دغه سی یو اساسو شرایطو کې نور سم د دغه ماشومان روغتیا ته ګواښ پیښېدلی شي ځکه وړاندې تاسو ما عوامل باندې ویلي چې اقتصادي مسایل دي دې ته ورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په ښه توګه باندې ساتنه وکړي. څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه ماشومان د روغتیا په برخه کې د کار وشي؟
دسته چې د دې افغانستان کې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثر خو اقتصاد ډیر زیات ضعیف دی. اول تر ټولو ډیره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د هغوی عایدات ښه شي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس وي تر څو وکولی شو موږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې دی مجادله وکړو د دې څخه خپل ماشومان په امان کې وساتو. دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازیګر کې خپل ماشومان باید قطعاً موږ بهر پرې نه دو ځکه دغه وخت هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډیر زیات وي او دغه خپل لوګي او د هوا ککړتیا دا د تنفسي ناروغۍ لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډیر زر په زکام او ریزش باندې اخته کی او زکام او ریزش کوم دی دا په خپل د مرزونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض. نو په دې خاطر باندې موږ
ډاکټر روسي کې نړیوال سازمان دغه مسله ریاده کړی ده. افغانستان کې د صحي خدماتو او ترڅنګ د دویجاتو په برخه کې مسونز شته ده. دوی څنګه مرسته کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی ته راځي ده په خاطر تر سره کی؟
په افغانستان کې کچیر موږ غواړو چې د ماشومانو په اړه باندې چې خپله مسولیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ پند او مندي باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه په هوی ډیر زیات ورکړي چې واه خدي ډیر عامه په هوی ډیر زر خپلوي او یا ډیر زر پروګرام باندې ملکی حکومت یو تعلیم یافته وي. نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډیره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هوا ډیر زیات غریب دی نړیوالو ته پکار دا ده چې دلته په مخ د صحی برخه کې سرمایه گذاری وکړي او هلته چې کوم شینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې ډېرې اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته چې ورکړل شي. درېیمه خبره دا ده د رسنیو مسؤلیت په دې کې دا ده چې رسنۍ هم باید خپله وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي. که چېرې دغه مراحل د دوی طی کړي نو بیا په دې سره موږ کولی شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې د دې مخه ونیسو. درغیر ډېره مشکله ده چې په داسې هېواد کې چې هغه ډېر غریب هېواد دي او هلته د سواد کچه هم کمه وي او عایدات یې هم کمي کار هم نه وي د دې ناروغیو مخنیوی ډېر مشکل کار دی.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزه ده چې موږ سره مرکه کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونمال مخدر مواد سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته. دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربه توب د درېمې غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوه. نور جزئیات د احمد چیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګند کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوې خپلواکې ارزونې د وړاندیز پر بنسټ و چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد خلکو په ګټه د شکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي. یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو په کابل کې لنننۍ آنلاین غونډې ورسته وویل چې د نشې موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سول او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشې توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پرې شي. د دوحې درې مخونډه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړیو استازیو او د یو شمیر نړیوالو استازیو په ګډون د جون په 13 او د جولای په اوله جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سونزو له نشې توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبري او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوه درېمه له بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوی غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوه درېمه غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
روسیا زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د توغندیو بي پلوټل تک په بریدونکې په نخښه کړی دي. اوکراینی چارواکو نن سهار ویلي چې یو زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکراین پاوس پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکراین کې د ویو توغندیو بریدونو خبرداري ورکړي. تفصیل پر راپور کې
اوکرانی چارواکی وای روسیه تیرش په د دې هیواد پر بلا بلو خارونو د بیبلټالو توکو توغندې و پراخ بریدونه کړی دي. د اوکرانی چارواکو په خبره په دې بریدونه کې د پلازمینې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات په نخښه شوې دي. د اوکرانی د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکرانی د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکې کړي چې د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګه چې په بیړنۍ ډول خارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسکي فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخي درجه 0 سانتي ګرید ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د برېښنا بیړنۍ کمی لا دمخ موجوده و. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداري ورکړې و روسیا د ژمي پوګدو کې د برېښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیا په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا پر روانه میاشت کې اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 1500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس بیا ویلي دي بریدونو څو باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپولي چارواکي روز میری ډیکارلو خبرداری ورکړی چې چرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي دا روان ژمی به د اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوځ نن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکراین کې د هوایي او توغندیزو بریدونو خبرداري ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې ښار په شمال ختیځ کې درې بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال د ژمي د راتګ له امله اندېښمن دي. د پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال چې د مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. د دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشتوالی، د استوګنې لپاره د مناسب ځایونو نه لرل، او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشتون هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په راپور کې.
قلمي دغه مؤمنان می دغه اړید د زوی چې مان می دغه اړید ورور خپل د مدغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دی د تشې ویني لري او چن مرته درګه په جلال کډوري فخصي پر د اصل ور چن زو کړو باندې خو ته راګر دی پر د خیمو باندې پر د ځای
دا کډوالی کورنی ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا څه شور تو ګره ورسته دا چې دا دام د یو فور خیمه د مؤمنان در لاندې نشته.
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دوغو کډوالو کورنۍ یو شمېر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري، د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تختپل او دامان ولسوالۍ په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای شوې دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېرې کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده، د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نه پاره په دغه یوه خیمه کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای کې وروره دغه مؤمنان یې ګرد نه جوړ دي. دغه دې تورته ګور وساله ته دغه دې نه جوړ دي تبه کیږي کومه را پوری دي ټول کور مې دغه رقم دي یم دې وروره ولا کوم پر بټ قدرت ستا یم پر وړو قدرت ستا یم پر خاصه قدرت ستا یم وروره د خپل خیمه وسلرم پر وای چوم دغه مې پیلارونه دي وروره دغه مې بشان دي ګرد کښنانو د اټک مریزان وروره دایو چرګ بس خاص لختاره سو کیز په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي یم دې راځي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دې پدغه نو سیاخ ګرځي پدغه وسو بګرځي پدغه باران ګرځي پدغه باد ګرځي خو خوانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وس سنولې هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دا رقم دي چې خلک مو وږي پر د سوي دي دا وساله نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک یې ورسو درې هسپتال یې ورسو هدي وسم پراته دي نو دا وبو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمو سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دا رقم د خیمه رسوي کړی دی د وژ جمی د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بل ته پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمه وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکار بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونو د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناه غم ونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر دوی په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بسره دی په ماجر کې براتې سو په ماجر کې براتې نه منې کې هم ځکه لرو یا منې کې یو شیم لرو په کور کې په وبو سي ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکم د زمو ژوند دی د ژلې چرونیو خیمه ټول لسی کې د مرو خیمه را وسوځلې زمي ته خوم دون ور خطا دی ولا دون دغه ولا کوتل درو چې ما خیا د بارانه سزان نه پټ
د خونو بارانه روان دي چې وبراله ده وب خو په مخ کې نو جمع دي یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمه مو د سری سری دي نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تخبري دوپري دراستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څور زبلان دي د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالی په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښ د 201 نیوي کډوالو کورنوي لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په میدان وردګو کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوې تولیدي فابریکې جوړ کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینې خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. زموږ همکار په میدان وردګ ولایت کې د نوې صنعتي فابریکو بریاو او ننګونو ته کتنه کړې چې په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینی برابرولو په مخه جوړ شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی پاپریکا چې د یو میلیون ډالرو په پنګونه جوړ شوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو شګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکه پاړوای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو میلیون ډالرو فارزخ باندې د دلته پنګونه کړی ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده. د دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او د فراتلون کې کې غوړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړه. غلې ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل شوی پاپریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی ده. دغه پاپریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل شو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د پاپریکې مالکین وای مخه د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته واده ورکول دي. دی وای د دې پاپریکې په پالیت سره بنی وازی د میکرونی بیه ټیټیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمينه هم برابر کړي چې د سیمې خلکو په پراخه توګه ملاتړ کړي دي. د دې پاپریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړوای
په میدان وردګ ولایت کې د مکرونی د تولید
لکه څنګه مې سمخ کې ویلې موږ په داسې ماشینري مل خارج وارد کړی ده، هغه ډالر سمونی ولای ده. نو ډالر تقریبا 3 لک ډالر سرمایه گذاری به باندې سوی ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر 8 ټنه پورې الا 8 ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرې داخل د فابریکې کې غیر مستقیم ان شاء الله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په پالیدو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمينه برابر کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه بل لوړ شي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پنګونې وکړي ترڅو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره شي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو او شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمينه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده سراج خپل ملک کې کارخانه جوړ کې او داسې نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمينه مساعده شي او شکر الحمدلله مخبل هیواد کې ادم دوامان ده. نو غواړم چې همدلته کارخانه جوړ شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل شهر او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمينه برابر ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ازادي اوریدونکو خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت شپه نه نیم بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکیست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې نما د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاري ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر 28 په بیان کې ویلي چې د کاري ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حکومت چارواکو سره په ګډه د نشې توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاري ډلې په پرانیست غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي او د یونما مشر روزتون بای ویلي چې د افغانستان لپاره شي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو مخدره مواد سره د ملګرو ملتونو د مبارزې درې په راپور کې ویلو چې سږکال د وړم کار پالتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکو ادعا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لرینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پر رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. پاکستان د پولیس صدر اعظم عمران خان په لوینه د نومبر په 28 د هغه د خوشي کولو لپاره لرینه پیل کړو چې پرون پای ته ورسېده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د جنو د خوانځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرلپسې کال دی چې جنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د خځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوښو ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم ورحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، زمر څخه په ریاست کې دا غوښتنه سوي ده وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرې بیا په شار کې امتحان ورکولای سي او یا د چا د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیه څلرم کال د ریاضي د څانګې محصل يم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وای چې د پاس دي، آیا هغه به زمر سره مساوي سره کم چې مر د څلرم کال محصلین هغه چردا پاسه دي؟ نو موږ ته وای تاسو اسناد نه لري، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړي بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي. نو موږ اسناد نه لرو. نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنه سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج به ها وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقه سره یو چشي یو بسته ورکامیاب شو. نو کچیر زه یو استادم، زه و دغه بسته په خپل لایقه سره تر هغه چردا پاس په ش نمرو سره کامیاب شو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چردا پاس ده؟ نو استاد درانه او استاد د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوي، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل ژغ پرېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6500 روانې ادارې اوس مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوکستان چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، مفلسي وي، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي، چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډواله زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته، او زیات خلکو نشو ته مخه کړې ده، ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته، هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید را ولېږي، او ترڅنګ په هنتونونه د شذو مکاتب باید خلاصې، ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړې ډاکټرانی ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
درما محمد حضرت یما له زابل ولایت څخه مې اړیکې نیولې ده، ماته د معلومات راکړي. صوتي کوم ورور، ماته د معلومات راکړي چې کولو کې څه مواد استعمال شوی دي، چشتي او لکه مځه څخه راځي. زما په دې کې شک ده، او ماته سیز ما له شک ورفي دي، تاسو څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب درته.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی صفی د ورسوالۍ د خلاخیر د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځ کې کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فای هم نشته. د نوزما طالبان ورونو هم دغه خواهش ته زړپور چرواکونه چې زمنګ غمو خوریم، هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړپور چرواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم، سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي، د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرلپسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره
څومره زیانمنه تمام شي. په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د خزو له فعال زرکی مليار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هر رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشه ده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطح باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې خویندو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دي خواندو نه فارغ شوې دي د درې کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره محل ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټه موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سمري ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما، او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خور ما حتی د فلکري ترسته خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینه مې پښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکو ته هیله منو وسو، بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا دی چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځو ته کار حق ورکړل شي، موږ بل لاره نه لرو چې د دې انتظار راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتظار افغانستان په حق سره راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي، ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې عصري علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی، او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، او امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. الا پکې چې څه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ را جانې دی. دا څه ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو ور موږ ډاکټر ته بيولې ده. د خپل پښماره هم دغه چې خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوا دی اته سو دوا چې په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېر اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 8 19 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه له دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې مروالی دی. د پلان یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاره ورغولید. د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي. دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی. زما نوم لال جان دی. بل ور کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی. ما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره راوخستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چاکی مخان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما امسیم پیو. دا دوه درې کار کېږي چې د شمیرې راڅخه د سخت وتلی د سیم کارت څخه نو دغه اله لرم چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره دغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دوی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري دی نو لطف وکي او ما سره تماس ونیسي او ز خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله رحمن او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره ته اعلانوم 0 او 1500 او 800 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 او 1 0 8 0 8 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دی په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه زم بیرته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ورکسو ځانو کارکونکو او دونکو څنګه سچولس په خیر است تایر روشان تاتم یو ځنګړی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازو ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاسکاله کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي تخپل کور نه ترک سوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته ندرک سوی دی د خپل کورسه نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 3 0 9 2 3 1 9 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی شریف کارکون کو اوریدم سلام پدیل چې جوړ بس مننه په مرادات پرونه جوړ خړې د زبر د ورکو تو اجزان د پاره د پرونه مو جوړ کړی دا به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پراو ولایت نردری ورسالی وسیدون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د دې په شماره د سوا ما سپر وا سپر تلور دوا ته شپږ سپر تلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم سپر وا سپر تلور دوا ته شپږ سپر تلور دوا مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبره کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما غوړ دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده تربل دې څنګه را باندې تزنګ راټوي کوم ځواب اوري یا کوم پیغام څوک اوري او کوم کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه را ده صفر اویا دو اویا درې سوه دوه اتیا په دې شمیره دې موږ تزنګ وکړو کار چې دې موږ راوړې یا له تاسو سره ملګري مو څوک دې څوک سره شناخته دې په تنوم دې میرا په دې زینې دې کاکو زوی او دغه سم دې چا ول چې ته شمه بدل کړی دې نو کله ما زغ ما یو مسلمان هاري هغه دې مستقبل شمیره زنګ وې پر څلور راځي و څو شپه څلور څو څلور پنځه او دا سلام شمیره ده دوه مشوره دې سم دې صفر اویا دوه اویا درې سوا دوه اتیا او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه موږ دی واکازی ورکتی چې د شپاړس کال کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د ومې حوزې د پسیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د اسمت الله په نامه دی د اتلو سکلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کال پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري چاته معلومات یې نو از ما سره د پردغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې و ن و درې نو زیله د چې زما پیغام نه شرکی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ درځ بیا ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسته د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه یو ځل به هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه اله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بیدره کښې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي د بیګاره ایست بیر نادره کده او د دې سوزل سوالی کابل د قسیمه کده او د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي، خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره صفر صفر درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم صفر صفر درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پریږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه خوابه دی وتلی دی. دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي نو د کور څخه نادرکه سوی دي د پلار څخه خوابه دی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اویا درې یو سپر سپر نه و دره.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.